دي. په افغانستان کې د بشري مرستو پر مهال باید دغه شیزي هیري نه کړای شي او د دې اړتیاوې هم کم اهمیت ونه ګڼل شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي. ورزو لاندو خبرونو ته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د افغانستان په ګډون به له ځینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه پورته نه کړي. سپینې ماڼۍ پرون وخت په دې اړه د ښاغلي بایدن یادښت خپور کړی چې له مخې افغانستان لا هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره معیارونه نه دي پوره کړي. د امریکا پرختی پروګرام وایي په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره دیرش پروګرامونه پیل کړي. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو ویل شوی د دې لپاره چې په افغانستان کې ډیر خلک په کارونه او مالداري بوخت دي ډیرې مرستې به په همدغو برخو کې وي. د لوګې د نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې افغانستان د 121 هیوادونو ترمنځ په 109 ځای کې راغلی دی. خو طالب چارواکي وایي افغانستان ته د دوی له راتلو وروسته وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران له مشرانو وغوښتل چې د مظاهره چیانو پر ضد چې د خپلو اساسي حقونو لپاره د اعتراض غږ پورته کوي له زور کار وانخلي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستری روختون چارواکي وایي هیله لرو چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ بشر دوستانه مرستې له سره پیل شي.
زموږ سره په حال زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر د کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره پوره آمادګي لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات خاریان وایي د معتادینو ډیروالی زموږ رواني حالت زیانمن کړی دی.
ټول ځوانان دي. ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي.
دا چې د مرګي ناروغي له نشهیي موادو سره څه تړاو لري په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافي سره مرکه کړي.
هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي.
تر نو راغه په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله مې غلا و ته لاس واچاوه.
خو چې کله د کار راوغورځېدم ما نور مغلا ته شروع وکړم او بیا په وړه غلا مو کار هم نه کېده. ما د کور تشې تمانچه خرڅه کړې یو لک 1000 تمانچه او ما په زر نیمه خرڅه کړې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی اسلام کور ته نه دی راغلی؟ زنګ نه دی وروهلی؟
له ما خوسته رئیس مې سلوارې زنګ وروهلی خو موبایل یې بیخي بند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستری روختون چارواکي وایي چې د دې مرکز د معتادینو د درملنې بهیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د ابن سینا مرکز مشر وایي چې تر اوسه له دې مرکز سره بهرنۍ روغتیایي او مالي مرستې له سره نه دي پیل شوي، خو د دې ټول بسترونه فعال دي او په هرو 15 ورځو کې د زرو معتادینو درملنه کوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه دا مرکز لیدلی او اړتیاوې یې ارزولې دي. زموږ همکار دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالي او تخنیکي مرستو د بندېدو سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې بهیر د معیاري حالت څخه وتلی دی. خو اوس تازه په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روغتون چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر بیرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د دې روغتون مشر ناصر منقاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې سره پیل شي، ځکه د هوا په سړېدو سره د دوی مراجعین نور هم ډیریږي.
زموږ سره بهرنۍ مرستې تر اوسه نه دي پیل شوې. هیله لرو چې د انساني دوستۍ له مخې زموږ سره بیرته مرستې پیل شي، تر څو چې زموږ د هیواد دغه د خلکو د نظرونو نه غورځېدلي کشر لپاره بیرته د جوړېدلو سبب د دوا وګرځي. زموږ سره په الحال سر کې زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره پوره آمادګي لرو د زیات مریضانو دپاره.
د کابل د امنیه قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرېدو سره ادعا کړې چې په تېرو 14 میاشتو کې په کابل کې 1200 محتاجونو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده، خو په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د دې محتاجونو درملنه په کومو مرکزونو کې سوې او په کومو لارو چارو یې درملنه سوې ده. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې په تېرو کال کې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې محتاجین په زندانونو کې ساتل شوي او هلته په زور د نشو پرېښودلو ته اړ ایستل شوي دي. د ابن سینا مرکز معاون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د تېرو میاشتو خلاف په وروستیو کې دوی ته ډېری محتاجین په خپله خوښه د درملنې لپاره ورځي.
مطابق پلان تدوی کې مداریم ده
زموږ د درملنې له پلان سره سم موږ په هرو 15 ورځو کې د زرو تنو درملنه کوو او خپل کورنۍ ته یې روغ لیږو. موږ ته هر ورځ په خپله خوښه د ناروغانو د کورنیو د خلکو استازو او د کلي ملکانو په مرسته 50-60 ناروغان راځي
یا مراجعه میکنن به شکل داوطلبانه.
په داسې حال کې چې دوی ونی مخکې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې $2 میلیون UNODC ادارې ته د دې لپاره ورکړل چې د محتاجینو د درملنې له 23 مرکزونو څخه 12 مرکزونه بیرته پرانیزي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونهما چارواکو تازه د ابن سینا مرکز له نږدې څخه خریدلی او اړتیاوې ارزولي دي. د یونهما چارواکو د دې مرکز د وضعیت په ارزولو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د محتاجونو د صحي خدماتو لپاره دي د دې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه ورکړي او د داخلي بستر ناروغانو اړتیاو ته پام وکړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترونو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات خاریان په دې خار کې د معتادینو د ډیروالي لامل شکایت کوي او وایي چې په خار کې معتادینو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت څو میاشتې مخکې معتادین د درملنې لپاره په ډله ییز ډول راټول او زندانونو ته یووړل، خو له زندان څخه تر خوشې کېدلو وروسته بیرته په نشو اخته او په خار کې سره راغونډ شوي دي. له بلې خوا بیا معتادین د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي او خلکو لخوا د ځورونې په اړه شکایت کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په هرات ښار کې د ترقي شهر په نوم د پارک یوه برخه ده. دلته څو معتادینو پر سر بټو غوړولی او په ډله ییز ډول د هیروین نشه کوي. د هرات خواجه کلا، ترقي پارک، د ښار دننه عمومي سړکونو ګلدانونه او هرات پخوانی فرقه د هغو معتادینو د راټولېدو په سیمه اوښتي چې څو میاشتې مخکې زندان ته وړل شوي وو، خو اوس له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. د هرات ښار یو اوسیدونکی عرفان وایي چې په ښار کې د معتادینو حضور او ناوړه وضعیت د هرات ښاریان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي. له بده مرغه چې د بېوزلۍ، بیکارۍ او روان وضعیت له امله معتادین ورځ په ورځ ډیریږي.
خو احتیاط نه یوازې دا چې د هرات د ښاریانو ژوند دي تریخ کړی او ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کړي، بلکې خپله د معتادینو لپاره هم د جسمي او رواني ځورونې سبب شوی دی. په هرات ښار کې د زلمی پونوم یو معتاد ازادي راډیو ته وویل:
پر خپل لار زو، خو لاراویان مو په تیګو او لوټو ولي، زموږ مړی او ژوندیو ته کنځلې کوي، څه ووایو وروره؟
د زمری پونوم یو معتاد په خپل خوخه دې ته چمتو شوی چې درملنه یې وشي، خو د درملنې امکانات نشته. د دې راتلونکي سړی ژمی لامل ډیر اندېښمن دی.
زله دولت څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ ژوند ته پام وکړي. تر دې وروسته ژمی راځي، بیکار یو، له هر خوا تیګې را باندې اوري او لارویان مو وهي. لومړی د خدای او بیا د دولت موږ چاره وکړي، موږ بل څوک نه لرو.
هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې له ایران څخه د ګډې پولې درلودو له امله ډېر معتادین پکې اوسیږي. د مالی او تخنیکی ستونزو لامل د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او ځینو مرکزونو کې د بستری خدماتو ځنډول د دې لامل شوی چې درملنې ته چمتو شوی معتادین هم له درملنې څخه بې برخې شي او له ناچارۍ خپلو نښو ته دوام ورکړي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مسؤول ډاکټر محمد سعید نوید وایي چې د امکاناتو نه درلودو له امله د معتادینو درملنه ډیره محدوده شوې ده.
تداوی معتادین در حال حاضر
اوس مهال د معتادینو درملنه هر اړخیزه نه ده. هم دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې ټول پرسونل په پیدو تشکیل کې شامل شوی چې د معاش مستحق وګڼل شي. له دوه مرستندوی ادارو سره هم خبرې شوی چې دا مرکزونه بیرته فعال شي او وکولای شي چې په عادي ډول د مراجعینو خدمت وکړي.
په هرات ولایت کې له نشوي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 3 ضروري معتادینو درملنه شوې ده، خو په هرات کې ځینو معتادینو اسادر ډیو ته ویلي په وروستیو میاشتو کې ډیری هغه معتادین چې په زور درملنه ته اړستل شوي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دو څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان ذهني سیستم ګډوډوي او په ځینو کسانو کې د مرګي د ناروغي لامل هم کیږي. دا چې د مرګي ناروغي له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، نشه یي مواد ولې د مرګي د ناروغي لامل کیږي، او که څوک د احتیاط تر څنګ د مرګي په ناروغي هم اخته وي، په دې صورت کې باید لومړی د کومې ناروغۍ درملنه وشي؟ په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافی سره مرکه کړې چې په پیل کې د مرګي د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایفو کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغییراتو له وجې په مریض کې عرقي، شوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پښې کږیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغې د وجې نه موږ پوهیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده.
په عموم ډول د مرګي ناروغي له احتیاط سره څومره اړیکه لري؟ آیا احتیاط د مرګي سبب کیږي او که د مرګي ناروغي ډیروي؟
تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي، او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزي سیستم باندې تاثیر اچوي، او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو دپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي ډیروي، عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شوري، ایسي، روحي حالت لاسه ورکوي.
نور خلک هم د مرګي په ناروغي باندې اخته وي، او د معتاد د مرګي ناروغي له نورو ناروغانو سره څه توپیرونه لري؟
څرنګه چې مخدره مواد په مرکزي عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او د اعصابو د حجراتو تخریب سبب کیږي، نو ځکه هغه معتاد چې په مرګي مریضي اخته وي، تشنجي عملات نظر عادي ناروغانو ته شدید وي. که عادی ناروغان زر کنترولیږي، دا مریضان کنترول نه کیږي. زر کوم مریضان چې معتاد دي، نو هغه باندې زر زر عملات راځي، تکراری عملات راځي پرې، نو ځکه هلته تخریبات زیاتیږي، مریض کنترول ناموزي.
بی سرپناه معتادین معمولا په کنډوالو ترپلونو لاندې او مردارو لختیو کې له خلکو لرې ژوند کوي. که په دغسې حالاتو کې پر معتاد ناروغ د مرګي حمله راشي، دا حمله به د مرګي له غیر معتاد ناروغ سره څه توپیر ولري؟
کوم مرګي لرونکي مریضان چې په کور کې ژوند کوي، دوی خپل مشخص سهولتونه لري، لکه دوا په منظمه توګه اخلي، حفظ الصحه مراتولی شي، غذا په وخت ورته رسیږي، د عملاتو د شدت په صورت کې شفاخانو ته رسول کیږي. اما هغه معتاد په مرګي اخته شخص چې په خرابه کې شپې او ورځې سبا کوي، د شدیدو عملاتو امکان پکې زیات وي، سهولتونه نشته، کمکونه نشته، نو مریض ته غذایي مواد، ادویجات دا شان په وخت نه رسیږي، مریض نشي اغوستلی. نو هماغه باعث کیږي چې هل عملات چې دې باندې تکراریږي هلته تخریبات زیاتیږي. نو تخریبات د وجې نه مریض باندې زر زر عملات راځي او غیر کنترولي عملات راځي، حتی دام شویلی چې حتی د مرګ سبب هم کیدای شي.
معتاد لومړی د مرګي او که د احتیاط درملنه
سرنګه چې یوازې مخدره مواد د تشنج سبب نه کیږي، بلکې نور عوامل لکه انفکشن، تروما، د وینې د قند تیتوالی، سکته مغزی، د ویتامین بی دولس کموالی، کلسیم کموالی او داسې نور. که چیرې د تشنج مساعد کوونکی عامل یوازې مخدره مواد وي، نو باید معتاد تداوی شي. که مرګي او تشنج نور عوامل ولري، باید اول تشنج تداوی شي. که یوازې معتاد تداوی شي او تشنج تداوی نشي، دا بیا مشکله ده، عملات نه کنترولیږي. اول قدم که عملات باید کنترول شي او بعدا معتادی تداوی شي.
د معتادینو درملنه ممکنه او اسانه ده، ځکه د درملنې مرکزونه هم موجود لري او هلته معتادین ورکې تداوی کیږي. خو هغه څوک چې هم معتاد وي یا هم د مرګي په ناروغیو اخته وي، د دې دوو ناروغیو درملنه څومره ممکنه او د درملنې دا پروسه څومره پیچلې ده؟
هر متخصص ډاکټر کولی شي چې معتاد او تشنج تداوی کړي. کله چې معتاد مریض په شفاخانه کې بستر شو، د طبابت طریقه داسې ده چې د کانسلټیشن یا مشورې په نامه یا پروسه په ټول شفاخانو کې وجود لري او په دې موضوع باندې طبي مشورې کیږي، چې په نتیجه کې د معتادینو په شفاخانه کې هم معتاد تداوی او هم د نورو تکلیفو لکه مرګي تداوی کیږي.
یو څوک کولای شي چې په کور کې نشه پرېږدي په داسې حال کې چې د مرګي په ناروغي باندې مخته ده او معتاد هم ده؟
خو خبره ده دی چې صحي مراکزو کې مریض تداوی شي دا بهتره ده، ځکه دا یو پروسیجر لري او کور کې دا مشکل دی. نو دا تداوی باید ډاکټر متخصص ډاکټر نظر لاندې تداوی شي، کوم ادویجات ته لازمي هغه ادویجات مریض ته ورکړ شي او کور کې دا ډیر مشکله به وي. مشکلات به دا وي چې هغه ادویجات ته لاسرسی نشي کولی او په دې نه پوهېږي چې کوم ادویجات وخوري، سره هم ترکی کی، نو کیدای شي عملات ډیر شدید شي، مریض کنټرولولی نشي. همیشه ډاکټر سره باید مشوره کړي.
که یو څوک د احتیاط له امله د مرګي په ناروغي باندې اخته شوی، آیا د شي امکان لري چې کله احتیاط تداوی شي دا د مرګي ناروغي هم ورسره ورک شي؟
او ان شاء الله. که مساعد کوونکی یوازې معتادی مواد مخدره ای، نو که معتاد تداوی شي اسکله هغه باندې عملات نه راځي، او که عامل بل شي نو بیا که احیانا معتادی تداوی شي بیا هم دی باندې عملات تشنجی راځي، هغه علت باید تداوی شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست معتادین سنش نشانی لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرو ته غوږ شو.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي. هر معتاد چې مواد استفاده کوي ډېر ناوخته پورې دویږي، په ډېر ناوخته پورې ویدي، بل د دې په کور کې برخورد کې تغییر راځي، چون هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک بول شي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کښېني، بل د دروغ وایي کله چې دا مواد استفاده کوي، چون د اور سره یې تمایلات ده او تماس زیات ده، د سوختګي یو علایم یا په ګیره کې یا په ویښتانو کې یا په خصوصا په لاسو کې چې د اور سره د لاسو هغه کې دغه د ګوتې سره دا همیشه سوځېدلې غوندې تور د درې ورځې کې نه پاکېږي. دا د الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې دودش مرضونه تثبیتېږي. دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې دا معتاد ده، د خبرې نه دي، خبرې متقطع خبره کوي. یو دفعه چې خبرو ته شروع وکړي نو ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سرې ته نه ګوري موسیقۍ ته ګوري، دیوال یا چت یې هغه ته ګوري، د غاښو نظافت یې بیخي خراب وي. دغه کوم اطراف ته سترګې دا د ډېر نه نځي، او اطراف ته سترګې چې تورېږي نه میخانه چې ببر شي، بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دغه قسمت یو قسم شین ګرځي. دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي، اکسیجن مقدار په داخل وجود کې کمیږي، دلته علایم دلته معلومیږي. بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه توسو کوي، سترګې سلیږي، خصوصا په چاس کې په تریاک کې. خبره چې کوي ژبه پړسېدلی غوندې ښکاري، واقعي د توجه نه کوي. لاسونه وي نوکان همیشه رسېدلی، دوکانو لاندې چون خیرې پاکولی نشي.
آیا پوهېدلاست؟
درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 1296 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ نوراغا تر نشې مخکې په خپله سیمه کې د سلمانۍ دوکان درلود. خلکو ته به یې ویښتان ور جوړول، او له دې لارې به یې د کورنۍ لګښت پوره کاوه. خو کله چې په نشو اخته سو، دوکان یې له لاسه ووت او غلا ورته یې ملا وتړله. نوراغا وایي چې آن د کور سامانونه او شتمني یې هم لوټ کړې ده. دا چې نوراغا ولې او څنګه معتاد سو، دا به خپله د نوراغا د خولې واورو.
بله سلمان یم، بل دوکان مې په نارنج باغ کې کار مې کولو. انډیوالان به دوکان ته راغله، کې به نسن یو سرګټ وهي او بل وهي، ویښته وګیره به مې ورته جوړ کړه، ښه کار به مې ورته وکړو. بس یغه یادم مو سره ونیو، محتاج شو. اته 1000 روپۍ دایم په سرګټو کې دا پوډر دی ورځي وهل، واته کاله مې وهل. نو اته کالو پورې داسې چې هغه 1500 کې حساب کې ډېرې پیسې راځي. زندگی د لاسه ورکش په ګورونه مې د کشران دغه پلان مې وزرې دی. دا اوس هم شیشه به مې ونیو مخ وهل، هغه داسې رواني کړم چې روغ لیونی رانه جوړ کړو. بس په لاره به چر څوک تېرېدم، په هغه ممیم شک کولو، په ځان مموم کولو. دوکان مې چې په نارنج باغ کې و، چې کله د ما پلار په ما پوه شو چې ما پوډر شروع کړي، زه بیخي هغه دوکان ته نور پرېنښوم. ورته مې پلار ما هغه دوکان کې 1500 روپۍ پیشکی ورکړې ده، 1500 مې لګولې بمبیو شینه مې جوړ کړې. ما زه خو سړی سره حسابي وکم، د خپل حق مې تراوالم. وایي هغه ټول اور واخلې چې ته پوډر کې ایزا دوکان څه کوم، قدم ور وانخلې. بیا زه هغې دوکان ته لاړم، همداسې نور دوه درې دوکانونه عربانو ګولې کې مې بل ونیولو. دوه درې لکه مې پیشکی ورکړه، کال قرارداد به مې ورسره کوو، خامام کور ته به مې سودا لېږله، کار به مې کوو، نشې مې پکې کولې، سرګټو کې مې ول د ورځې زر اته سو پوډر مې پکې وهل. خو دوکان کې مې کار کوو پې نه پوهېدم. خو چې کله د کار راوغورځېدم، ما نور مغلاته شروع وکړم، او بیا په وړه غلامو کارم نه کېده. ما د کور تشې تمانچه خرڅه کړې، یو لک 1000 تمانچه ما په زر نیمه خرڅه کړې. ما هم د لاسه ورک په دې رقم باندې که ما دا بد عملي دانې شنه کولې، ولې بده ما د لاسه هغه دوکان تلو. نو دومره حساب د ما د لاسه ورکړو. ما چې کله دوکانونو نخلا شو، ما وطن ته لاړم، پلار راته ویشته به نور ښار ته نه ځي، ما پلار اشپز هم دی ولس کار کوو کنه، ما ته ویشته به نور ښار ته نه ځي، د کوګانو کې اوسېږه چې د عمل نخلا شي. نو دا عمل خو داسې شی دی چې په ځان سړی نه ګوره. ما په کور کې پردی وزره مونږ په پسر کې ګډه شوې، ما ورور راوستې تړلې، ما مور خپله ډېره دینداره ښځه ده. نو زه اوس دې چورت کوم چې دا زه د دې نه څنګه پټه کوم. او دا نه وایم چې باندې منډۍ کې طالبان دي ګیر دي کې لاس خپدې غوڅوي، خو عمل لري داسې راباندې کوي کنه. یو ټیم کې مې وزره راوستې، مور ته رالم چې مور زه خو پوډر نه وم، دوه درې ورځې مې کېږي، او پټ پټ تاریخ خورم، ځان مې ساتلې، پیسو ته غلی یم اوس. مونږ خو مارتوي چې امام کارو پیسې ډېرې، په دې سل 200 کار هم نه کېده. نو ما دا وزه اوس لیدلې چې دا وزه زه څنګه بوزم. مور ته مې مور ته مړه آرام نه خوري، هلته سړی جاړي، دوه وزې ورکې دي. وایي هغې سر ونیو چې بله وزم په ما راغله. دا خو واوه مال مور وزه راکه چې ورې والم کنه، هغې تاوان به هم در باندې شي. ویله بچې ورې والم مال راکه، زه به پنڅدي ته والم، شیرینی به مې شي. ما د طالبانو منځ کې وزه خرڅه کړه، د 20 وزه په 1500 روپۍ مې خرڅه کړه. او وزه رانه وړله، ورور په څلورمه 1500 ورځې سړی مودی پیدا شو. بس مون مرته رااله سړی ته اوس ارمه کیا پیسې مرکړي. نو داسې غلاګانې مې پکې کړې دي. نو کمې نشه نه کوله چېرته، او ما هغسې کار مو وخت سره کوله لکه مخکې مې چې څنګه کاروبار کوله. نو نن به څه درته وایم چې اوس به دې باور هم رانه شي چې نن به مو ښه زندگی وي، ښه دوکانونه به مې، ښه خپل کور به مې په دې کابل کې.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه او د کور ټول غړي ویده وي، خو د اسلم مور ویخوي او زاړي. هغه له دې عمله زاړي چې ځوان زوی کور ته نه دی راغلی. دا چې اسلم چیرې دی، ولې کور ته نه راځي، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خو زما زوی په ورغه اوبو کې راوسته، خدای په خیر خپل کور ته راولي.
واښځې ته ولې لا تر اوسه ویښه یې؟ ویده شه، نیمه شپه ده.
اسلام تر اوسه کورته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی اسلام کورته نه دی راغلی؟
اور نه دی راغلی.
زنګ دې نه دی وروهلی؟
له ماخوستن رئیس مې سلواري زنګ وروهلی، خو موبایل یې بیخي بند دی.
نو تا خو د ډوډۍ پر وخت وویل چې په کور کې دی، ډوډۍ تیز لی نه کیږي.
ما ویل را به سي، زه څه خبر وم چې دومره به چنډېږي.
ځه ویده شه، دا خو یې لومړۍ شپه نه ده چې کور ته ناوخته راځي، دا دوه کاله کیږي چې کور ته لکه غل په تیاره کې راځي.
و سړیه تاسې مه وایه، دا خو مو مشر زوی دی.
وایي څه چې کرې هغه به ریبې، دا ټول ستا د لاسه.
ولې ما څه کړي دي؟
اسلام ستا د لاسه پوډري شو.
ولې زما له لاسه پوډري شو؟
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې وا لکه ناوخته کور ته مه راځه، یا له فلاني پوډري سره انډیوالي پرېږده، نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې. تا ویل خیر دی هلک دی، زړه یې ماتېږي، فلانه ده وډینګه ده.
وا سړیه ته اوس پیغورونه پرېږده، اوس یوه چاره وکړه.
څه چاره وکړم؟
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی.
په سترګو ړنده شې، وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی. زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم؟
ته خو نارینه یې، د سلیم همزولي او انډیوالان به درته معلوم یې، له هغو څه پوښتنه وکړه، کېدای شي درک یې معلوم شي.
د غم انډیوالان دي شي، همدغه ناهل انډیوالانو پوډري کړه. اوس وېرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی.
خیر دی سړیه، یو معلومات یې وکړه. څه چې وایې مزاره مې بېخي وچاوده.
نو زه په دې نیمه شپه چېرته لاړ شم؟
د پولیسو حوزې ته ورشه، له هغو څه پوښتنه وکړه.
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کوله، نو اوس به دا غم لړلي نشې مواد په ښار کې ازاده نه خرڅېدلی او ځوانان به پرې نه اخته کېدل.
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي، شکر دی ایماندار پولیس هم لرو. لږ معلومات خو به درکړي.
ښځې اعصاب مې مره خرابوه، سهار به هم له همزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکړم او هم به پولیسو ته احوال ورکړم. وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی، اوس ویده شه، سهار به معلومات وکړو.
ته ویده شه، ما ته خوب نه راځي. الهي زما زوی په اور او اوبو کې وساته، خدایه ته یې د سر یو ویښته مه بې ځایه کوئ.
راځه
کمانډان صاحب اجازه ده.
راځه جی صاحب، مهرباني وکړئ راځه په دغه چوکۍ کې نه.
کور مو ودان کمانډان صاحب.
جی صاحب خدای دې خیر کی، څنګه راغلاست؟
کمانډان صاحب خیرت لکوم شو، له بده ورځې راغلم.
ولی څه پیښه ده؟
کمانډان صاحب له پرون رئیس مزوان زوی ورک دی، هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو، اوس دا دې تاسو ته راغلم.
ته ودرېږه، زه په دې کتاب کې وګورم. تاسو څه نومیږي؟
زما زوی اسلم نومیږي، اسلم ولد حاجی انوار.
خا خا، اسلم ولد حاجی انوار. تو ګوره دا له خوب نه وي،
تراکه چې زه وګورم.
اینداغه ده،
بس همدا زما زوی دی، همدا خپل اسلم دی.
حاجی صاحب له بده مرغه چې د اسلم په باره کې بد خبر لرو.
څه خبره ده قومندان صاحب؟ په اسلم څه شوی دی؟
خبره داسې ده چې اسلام پرون د نشي په وخت کې خپل ونډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی. تر دې وروسته اسلام زموږ پولیسو نیولی دی.
څه شی خپل ونډیوال وژلی دی؟
او څو نفر لیدلی، او اسلام هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړ. موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو سارنوالۍ ته واستوله. اسلام اوس زموږ سره نشته، نور کارونه به یې په سارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي.
څه شی زما زوی قاتل شو؟ آیا زه د یو قاتل پلار یم؟ ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی رانه واخیست، زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بې زوی شو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.